مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په لغمان کې د نننۍ چاودنې په اړه راپورونه او همداراز نور مطالب لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړی دی.
ولسمشر غنی په قطر کې د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د لغمان په چاودنې کې د مرګ ژوبلې شمېر زیات شوی. په قرغیزستان کې د اپوزیسیون ګوندونو په زرګونو پلویانو لاریون وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له رهبرانو سره د دوه اړخیزو کتنو لپاره دوحې ته لاړ، خو د طالبانو له استازو سره نه ګوري. ولسمشر غنی نن تر دې مخکې کویت ته لاړ چې د پخواني امیر شیخ سبا ال احمد ال جابر ال سبا د مړینې له کبله د کویت له چارواکو سره خواخوږي وشي. جمهوري ریاست وایي چې ښاغلی غنی وروسته قطر ته لاړ. د جمهوري ریاست مرستیال بیان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به په خپلو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع بحث وکړي.
په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې مالدونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده. له دې غوښتنې موږ نوې پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه.
د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ ته د ولسمشر غنی به همکار ویلی شغلی غنی به په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو لغړو سره چې له طالبانو سره په مذاکرو بوختي وګوري. په دوه حکې له سباندې دروي اونۍ راهیسې د دولت او طالبانو مرکچان د سولې خبرو ته ناستي، خو د اصلي غونډې پر اجنډا نه دي سلاسوي. په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنې کې اته تنه وژل شوي او شپږ دېرشتنه نور ټپیان شوي دي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د والي پر موټر شوې او والي ته کوم زیان نه دی اوښتی.
څلور څلوېښت کسان انتقال شوي، په دې کې اته کسان شهیدان دي. په شهیدانو کې څلور کسان د جناب والي صاحب ساتون.
شغلی دولت زی ویل چې په ټاپیانو کې هم دوه دوالی ساتون کې او پاتې نور ملکیان دي. تیر شنبه د ننګرهار په غنیخیر ولسوالۍ کې هم موټر بم چاودنې د څلور ماشومانو او یوې ښځې په ګډون شپاړس تنه وژلي او څلوېښت نور ټاپیان کړي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي چې د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د پکتیا د مرکز ګردیز د یوه ښوونځي ښوونکی پیر محمد وایي
مونږ سرپنا نه لرو. ډیر وخت کېږي چې مونږ د سرپنا په مورې د غږ اوچت کړی دی، خو لا تر اوسه زمونږ دغه ستونزه نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د معاش تر څنګ د سرپنا ستونزه زر تر زره حل کړي.
د پوهنې وزارت ویاند نویا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمېنه بشکک کې لاریون وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې په پرانیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري. ویل سوي وحدت ګوند 4% زما هیواد قرغیزستان 3% او قرغیزستان ګوند 8% رایې ګټلې دي. دا درې ګوندونه د حکومت پلوي ګڼل کیږي. د سوسیال ډیموکرات او وطني اتحاد په ګډون د اپوزیسیون تر زورو زیاتو فعالانو او ملاتړو نن دوشنبه د بشکیک په مرکزي میدان کې لاریون وکړ. دوی ادعا لري چې په پرنیو ټاکنو کې درغلۍ او سرغړونې سوي دي. بلخوا د قرغیزستان د ټاکنو کمیسیون یو غړي ویلي چې دوی شکایتونه څېړي په پام کې ده چې نهایي نتیجې نن اعلان شي. د نګورنو قرهباغ لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرهباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو شهرونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په شهرونو او د ګڼګوڼې په ځایونو کې ادعا سوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرهباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستیپا ناکیلته او نږدې شار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی شار ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو د لوړېدو سبب سول پنګول او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله دي. ولسمشر ټرمپ چې په کورونا وایرس سخت سوی تیر ماښام له پوځي روغتون څخه د لنډې شیبې لپاره ووت او په یو زغرول موټر کې د خپلو مینوالو مننه وکړه.
زه په خکېتو یم. زه غواړم د هر یو مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ترامپ هم په خکېتو ده.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له تیرې جمعې د واشنگټن په یو پوځي روغتون کې دی. هغه پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې په کووید 19 ناروغۍ ترخته کېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په ډیرو شیانو پوهېدلی دی. دا خبرونه
ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو تر سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
ممکن ولسمشر غنی ول ځان سره سوال چې عرب الاخر د قطر حکومت تاول ته د امریکا ځانګړي استازي د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزه سره د خبرې مطرح کاندي.
دا له یو کارپو سره زمونږ خبرې دي چې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه لازادې رادیو سره کړي. په لغمان کې نن یوې بمی چاودنې بیا هم غنو ملکیانو ته مرګ ژوب لوړوله. په نور موضوعاتو کې په بلخ ولایت کې د امو سیند اوبو غن کلی ویجاړ کړي او د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د تروریستي حملو په تنظیم د یو مشکوک کس د نیولو لپاره ولکه جایزه اعلان کړې ده.
افغانستان کې په هیڅ صورت باندې څوک خپل حتی چې قومي خپل لغلي ادم خوشته نه ورخي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی نن کویت ته ولاړ او تمه ده چې وروسته به قطر ته ځي. د وروستیو راپورونو له مخې ولسمشر غنی قطر ته هم رسیدلی دی. ارګوایي چې ښاغلی غنی د قطر له امیر او صدراعظم سره د افغانستان د سولې د بهیر او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د فیروزی عزیزی راپور واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. ولسمشر مانی وایي د افغانستان د سولې وسنۍ روان بهیر له قطري چارواکو سره د محمد اشرف غنی د بحثونو یو برخه ده. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د قطر له امیر صدر اعظم او ځینو نورو قطري چارواکو سره د غشان د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
دا دو ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی وایستل بیا پلغه زه ورسته ولسمشر دی قطر ته. په دې شک نشته چې اوربن د افغانستان د خلکو لمړی غشتنه ده او د افغانستان د حکومت لمړی غشتنه ده. د سیمې مالدونو په ځانګړي توګه د اسلامي نړۍ په غشتنه مامته ده. له دې غشتنه مرنه پر شاسته وی او په دې باندې باورې ټول نړۍ په دې غشتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه.
د خغلی مینپال په خبره خغلی غنی به د کویت د مخکنی امیر د فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف لاند وخت لپاره په کویټ کې هم پاتې سي. د خاغلی غنی یو سلاکار شاه حسین مرتضوی قطر ته د جمهور رئیس د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ل یو واحد آدرس د افغانستان د بهرنی او سیمایي سیاست انسجام د بریالیو پنځو مهمو کټګوریو برخه ده. جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو په کړنلاره لیدنې کتنې د اختلاف له امله درېدلې او په افغانستان کې هم جګړې شدت موندلی دی. په ورته وخت کې سیاسي کارپو سید خالد سادات وایي جمهور رئیس به په دغه سفر کې هڅه وکړي چې وضعیت له کنګل سوي حالت نه راوباسي.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سوالي چې هغه بل اخر د قطر حکومت تاول ته د امریکا ځنګړی استاد د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزا سره د خبرې مطرح کاندي پر طالبانو فشار ورده ولیا طالبانو سره تماس نیول تر سو کول شي چې د اوربن مسله مخدوي سي او د اوربن مسله کنيوي د جګړې د کموالي مسله څنګه مخدوي سي نو د دې مسلو د پیړل لپاره د دې مسلو د پرمخبيول لپاره فکر کوم چې دا یو ګټور سفر دی او ګټه باید مسمره وسی
نګدي یو میاست کی چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی په قطر کې دی کته هم دواړو لوريو د مذاکرات پیل وړاندې د خبرو د تګلارې په اړه غونډې کړي خو لا هم په دې برخه کې بشپړ توافق نه دی سوی د دغو خبرو لمنځه یوې با خبرې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسله د حل په درشل کې ده
لکابل نه د فیروزی عزیزی راپور مو اوریده د ازادي راډیو د دفتر مشر چې لولس مشر اشرف غنی سره د قطر په سفر کې ملګری دی د شیبا د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له دوه نه سره د سمی مهدی تاسو ته ستړي مشي وایم د ولسمشر غنی د سفر د جزئیاتو په اړه له چا سره لید کاته په پام کې لري او څه پلان دی له چا سره به ګوري په دوحه کې کپ دی اړه لطفا معلومات راکړئ
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی رئیس جمهور صبح امروز در یک سفر رسمی با یک هیئت بلندپایه به شمول معاون اول رئیس جمهور وزیر خارجه مشاور امنیت ملی و شمار دیگری از مقام های بلندپایه حکومت افغانستان از کابل به طرف کویت اول رفتن در اونجا با شیخ علی ببخشید با امیر تازه کویت و همچنان صدر اعظم کویت ملاقات داشتن و پس از او آمدن به دوحه و در دوحه همین لحظه که من امروز شما صحبت میکنم ملاقاتشان با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان جریان داره پس از او دیدار خود داشت با مسئولین رسانه هایی که در این سفر با رئیس جمهور آمدن به دوحه و بعد از او با صدر اعظم قطر ملاقات خود داشت امشب همچنان قرار است که با نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا آقای زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان ملاقات داشته باشند فردا صبح قرار است با امیر قطر یک هیئت در حضور یک ملاقات در حضور هیئت دولت افغانستان داشته باشند و همچنان یک ملاقات تنهایی پشت درهای بسته و همچنان فردا پس از چاشت قرار است که رئیس جمهور با در اینستیتیوت دوحه یک سخنرانی مفصل داشته باشه و پس از او به کابل برمیگرده فردا شب یعنی چیز تا هنوز در مورد از اینکه آیا قرار است با هیئت طالبان مذاکره بکنند چیزایی که در صفحات اجتماعی شایع پراگنی شده کسی تایید نکرده و اینا همه این مسائل شایع پراگنی دانستند
ډیر زیاته مننه سمی مهدی د ازادي رادیو د دفتر مشر په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر و چې له دوه نه قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري په لغمان کې نن یوې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ شو بل وړوله د حمله ظاهر اند لغمان د والی د وجنې په قص شوی و خو تلفات ویل کیږي چې اکثر ملکی وګړي دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شی به د ازادۍ رادیو خبريال سهارګل امیرزای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي امیرزای صاحب
ډیره چاته مننه د لغمان د والی لویان د فضلات د شکر دی رښتیا شه د پورې من وغه دیدو چې زیات یوازې هم دا و چې په دغه بریټ کې چې د لغمان د والی رحمت الله یارمل پر موټرز کاروان شو په ځنګړي ور ډول د په موټر باندې شو چې د تری روغ وتل نو روغتون ته تر څلور تل یو کسان انتقال شوی دی چې د لوی د لیاقت کسان پکې وژل شوی دولزی آزادی راډی سر پختلو خبر کې ویل چې په وژل شو کسانو کې څلور تنه د لغمان د والی ساتونکو دی او همدارنګه څلور نور د ولسی وګړي دي د ولزی په خپل خبرو کې دا مول چې شپږ ډیر کسان کټیان دي چې په دوی کې دوه ساتونکي دي چې د والدي او پاتې نور بیا ملکی خلک دي. د لغمان پر والی رحمت الله یرمل د غبرید نو په داسې محل کې شوی دی چې د دفتر ته په لاره باندې وو. موږ چې دغلته د غبرید پاړه باندې عام خلک سره وغږېدو هغوی ټول اندېښمن وو. وویل چې له یو طرفه دغسې د سولې بحثونه روان دي، له بله طرفه جنګونه روان دي، بریدونه کېږي، وسلوال او اندراز چاودنې کېږي. په دې کې عام خلک وژل کېږي او د دوی غوښتنه دا وه د دواړو ډلو نه، هم له افغان حکومت نه او هم له طالب وسلوالو، چې د بریک په ځای د سوله وکړي، تر هغه لومړی دې اوربند وکړي او له ملکي خلکو دې غچ نه اخلي او د فشار په توګه دې دواړه یو پر بل د ملکی خلکو په وژنه باندې دا فدا و چې فشار دې نه راوړېدی له دې د لاس اخلي. تر دې دمه موږ چې په جریان کې یو، هیڅ یو چا یا ډلې د بریک مسؤلیت نه دی اخیستی.
ډیر زیاته مننه سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریالو چې د لغمان د نننې حملې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پلازمینه کابل کې د ورستیو پلان شویو تروریستي حملو د یو تورن عمل د نیولو لپاره ولکه افغانۍ جایزه ټاکلې. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د کابل ښار په 15مه حوزه کې د تروریستي حملو مسؤل غورځنګ مشهور په امات د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. خان محمد سیند او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل ښار د ورستي تروریستي حمله د تورن د نیولو لپاره د 200 افغانیو د جایزې ټاکل. کورنۍ چارو وزارت وی غورځنګ مشهور په عماد په کابل کې د ورستي پلان شو تروریستي حمله عامل د پولیسو تر څارنې لاندې ده. د دغه وزارت ویان طارق اریان وی هر څوک چې د غورځنګ په نیولو کې مرسته وکړي دغه جایزه به خپل کړي.
در ساحه حوزه 5 کابل بیشترین موارد ترور را ما داشتیم.
د کابل ښار په 15مه حوزه کې مو د ترور ځینې موارد درلودل چې یو شمیر مو په دې تړاو مخکې ونیول. د دغو ترورستانو نه یو غورځنګ مشهور په عماد دی او په وروستیو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د نیولو لپاره مو 200,000 افغانۍ اعانه اعلان کړې ده.
خغلی اریان وای غورزنګ د 15مه حوزه د پولیسو او عامو خلکو په ترور کې لاس لري او هر څوک چې د د په نیولو کې مرسته وکړي هویت به پټ وساتل شي. د د په خبره د کورنۍ چارو وزارت د مجرمانو د نیولو او جرمونو د کموالي په هدف یو لړ اقدامات کړي چې نتیجه یې مثبت و. که څه هم خاغلی اریان د دغو اقداماتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې دوی به دغه الګو د کابل ښار په نورو سیمو کې هم پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کابل ښاریان وایي د جرمونو زیاتېدو تنګ کړي دي. محمد نسیم او غلام حسن وایي
بیخی خلق مخام نه بس خپل کور ته نشته دي غلو دي لاسه چا سره چاکو دي چا سره تومانچه دي دغه ورځ مانه موبایل واسود بس او کم 400 روپیه نه واغسته.
په همدغه پولیس محمد خان کې موټر سایکل باندې دوه کس سپاره یو بیا ملوږی موبایل در نو تختی هغه ځکه پولیس ورته ګوري څوک لاس نه ورودي سي داخله کو نيسي.
دوی امنیتی حوزې لغلو او شکمارو سره په لاس لرلو تورنوي او هیلمن نه دي چې دغه ستونزه به حل شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا د مجرمانو د نیولو لپاره د جایزو ټاکل موثر نه ګڼي. د چارو پوه عتیق الله امرخیل وای دا کړنلار په غربي هیوادونو کې موثره خو په افغانستان کې ګټور نه ده.
په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې څوک تاته خپل حتی چې قومي خپل غلي ادم کوشش نه ورخیل د کله سبا دښمني نه ډارېږي نه نتیجه ورکوي نه په درقي نه هغه سړی په دې پیسو باندې څوک ورخیي.
د افغانستان د کورنۍ چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر وای د خلکو او دولت ترمنځ لازم باور نشته او خلک له حکومت سره له همکاري ډاریږي. دا وای د دغه ستونزې د حل لپاره حکومت باید د پولیسو په تشکیلاتو کې اصلاحات راولي او مجرمین مجازات کړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امو سین د توغیان له کابله سلګونه کسان د رود په سویلي څنډو کې بې کوره شوي دي. د بلخ ولایت په شور تیپی ولسوالۍ کې د ازبکستان پولې ته څیرمه لسګونه کورونه او درې جمعتونه او یو روغتیایی مرکز له دې کبله ویجاړ شوي دي. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای شور تیپی ولسوالۍ ته تللی او د آمو سیند پر غاړه د ځپل شویو خلکو د ژوند کیسه کوي.
د بلخ د شورتپی ولسوالۍ د هزار توقۍ کلي اوشت کلن اوسیدونکی عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د آمو سیند دوبو تغیان یې کور له منځه وړی دی. عبدالغفار د آمو سیند پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د ده میرمن له خپلو دوه څلور کلن او شپږ کلن ماشومانو سره د آمو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګورو او انارو له ونو ډک ځنګله کې د ژوند سختې شپې او ورځې تېروي. عبدالغفار د سیند له ویجاړیو کیسه کوي.
دریا مرا در بدر کده، دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت،
سیند در پدر کړو، ځکه رانواخسته کورونه رانواخستل. اوس موږ په ځنګلونو او دشتو کې اوسېږو. دوه ماشومان لرم، بچان می بے برخلیک او بے سرپنا سیوی دي.
یواز عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خیر الله چې د هغه ګاونډی هم دی، له ورته ستونزې ځوریږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم یوه میاشت کې آمو سیند په ازرتوقۍ کلي کې درې جوماتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیر الله وایي چې د آمو سیند تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یوه نوې اقدام ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه،
زیات سالان میشه کې تخریبات درې آمو است، زمینای زراعتي
ډیر کلونه وشو چې آمو سیند زراعتي مځکې ویجاړوي او د خلکو کورونه له منځه وړي. هغه کسان چې به سرپناه شوي په دښتو او ځنګلونو کې ژوند کوي.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. دی وایي چې هر کال سره لدی چې آمو سیند زراعتي ځمکې او لسګونه کورونه ویجاړوي، د سیند په شورتي په کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. ښاغلی حدید ازادي راډیو ته وویل چې آمو سیند د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. آمو په مرکزي اسیا کې تر ټولو زیات اوبه لرونکی سیند دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د آرال جهیل ته ورختمیږي. د موزیات برخه د کښتۍ چلونې وړتیا لري او دا سیند د پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دریې چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د طغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډیر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دای مني چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کوره شویو کسانو سره مرسته وکړي. خو عبدالغفار او نورې بې ځای شوې کورنۍ راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتپه کې تر خیمو لاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
عبدالواحد لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یوه حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک ده، لنډ څنګه نمیشتي ته د کابل څنګه نمیشتي ته پورې وتی و. دغه لار سیلاو خرابه کړې ده چې بوکلین نه بل سیلا جنه کېږي، دومره ده تنګۍ خرابه کړی ده. دغه باندې لس زره کوره شاوخوا، 15,000 کوره تګ و راتګ کوي. دغه خلک سره د کومک وکي، مسیحې حکومت کار څوک دغه کومک کوي، ده د سړک په لاغي د کومک سره وکړي. یا دغه کورونا وهل تاسې دا کومې بستی راغلي دا د خوارو غریب ته ورکړي، دغه سړک دې پرې جوړ کړي، هغه بستی د خانانو ته نه ورکړي، غریبانو ته دې ورکړي، هغه سړک به هم جوړ شي. د نورم په مخه ښه
زباچا خان می نوای د هلمند ولایت نه بلی ولسوالۍ ته خبره کوم. زه د نپر د احکانم ځکه چې دا په بوته باید چې لوړپوري شرواکي یا ولسمشر محمد اشرف غنی هیڅ یو خطر پیدا کړي. موږ دا کال کې که شکرونده ده دا هم دا پومبه چې دی وس زیات خلک را دي جارام شو ته نشي. من په درې سو اتیا او دا سره خرچیږي غای په څلور سو. دا باید چې عمر خوټه وټه کې یا افریقا ته په هره کې وسلام.
محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې دلته درغنده ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونه کار پرېږدي، سهار تر شپږ بجو پورې. نو دغه ستونزو دغه مشکل د هغو ته خلکو ته بېسمه زایمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤلو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي. د خدای سره
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې بختر افغان هوایی شرکت خپل ازمایښتي الوتنې پیل کړي او ډیر ژر به رسمي الوتنې هم پیل کړي. بختر هوایی شرکت په 1415 هجری لمریز کال کې جوړ شو، خو د کورنیو جګړو له کبله یې فعالیت ودرید. د دې شرکت یوې الوتکې په روانونۍ کې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته ازمایشي الوتنې وکړې. په دې اړه نور حال له کابل نه د ډیوی نادر پراپور کې واورئ.
بختر افغان هوایی شرکت له نږدې 40 کلن ځنډ وروسته خپلې ازمایښتي الوتنې پیل کړې دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي د بختر افغان هوایی شرکت خپلې ازمایښتي الوتنې د بوئنګ 718 الوتکې په وسیله د شنبه په ورځ کندهار، هرات او مزار ته ترسره کړې. د دې ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل یاد شرکت به نږدې راتلونکي کې په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړي.
څو ورځو کې امکان لري چې د باختر هوایی شرکت الوتنې په رسمي ډول پیل شي. اوس یو ازمایښتي الوتنه ترسره شوې، په رسمي ډول پروازونه نه دي پیل شوي. الوتکې له کابل نه پرواز کړی، بیا هرات، کندهار او مزار ته تللې وه.
د ښاغلي صالحي په خبره د باختر افغان هوایی شرکت به د تیر په څیر یوازې کورني فعالیتونه لري او د ولایتونو ترمنځ به سفرونه کوي. باختر افغان هوایی شرکت په لومړي ځل په 1415 کال کې د اریانا هوایی شرکت ترڅنګ د کورنیو پروازونو په برخه کې خپل فعالیت پیل کړ، خو دا لړۍ نږدې 40 کاله وړاندې د کورنیو جګړو له امله په ټپه ودرېده. په 2019 کال کې افغان حکومت په شپږو میاشتو کې د دې شرکت بیا ځلي فعالېدو خبره وکړه، خو د کورونا وایروس له امله دا پروسه له ځنډ سره مخ شوه. په ورته وخت کې د باختر افغان هوایی شرکت مسؤلین وایي یاد شرکت د الوتنو د پیل لپاره د ایکو یا آیاتا نړیوالو بنسټونو معیارونه پوره کړي دي. د دې شرکت مشر مسلم خرم:
یو اعلان چې جديږي باید 15 سټیج دي چې د هوایی د افغانستان د هوایی ملکي هوایی چلند لخوا په دقیقه توګه پلان تطبیقیږي، چې باختر افغان الوتنې وکولای شي د 15 سټیج ټول په کامیابۍ سره تکمیل کی او فعلاً خپل امتحاني پروازونه شروع کړي.
نوموړي دا هم وویل چې د ازمایښتي الوتنو بهیر بریالی و او ډیر ژر به په رسمي ډول هم الوتنې پیل کړي. خو دا چې دغه شرکت څو الوتکې لري، مسؤلینو یې دا پوښتنه ځواب نه کړه. اوس مهال یوازې اریانا افغان او کامیر خصوصي شرکت په دغه هیواد کې کورني او یو شمیر هیوادونو ته بهرني الوتنې کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لنډ وخت لپاره له روغتون نه ووت او بهر یې له خپلو پلویانو سره وکتل. ټرمپ د جمعې ورځې نه راهیسې د کووید 19 ناروغۍ په خاطر پلازمینې ته نږدې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. ترامپ ویلی چې ژر به ستون شي او خپل پاتې کمپاین به پر مخ بوزي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
ولسمشر ډونالډ ترامپ د والټر رید ملي پوځي روغتون شاوخوا ته په خپل زرعي ګاډي کې وګرځېد او خپل پلویان یې وکتل. هغه مخکې له دې چې له روغتونه ووځي په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل پلویان به متعجبه کړي او له هغوی سره به چې د رښتینې وطن پالانو بلل وګوري. ترامپ په کورونا اخته ده. ډاکټرانو ویلي د هغه روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ځینو خلکو په ترامپ انتقاد کړی چې ولې له روغتونه وتلی او کورونا یې جدي نه ده نیولې. منتقدینو ویلي د ترامپ دا کار ښیي چې دی د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیولو په برخه کې چندان علاقمند نه ده. ترامپ بیا وایي وضع یې ښه ده او د کورونا ویروس په اړه ډیر څه زده کړي. هغه دا خبرې د روغتون تر موقتی پریښودو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټویټر خپور شوی وکړې:
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID.
وخت ډیر خو ما د کووېډ په اړه ډیر څه زده کړل. ما په حقیقت توګه خوځې ته د تلو په څیر زده کړل، نه دا چې یوازې کتاب وایو. زه پوه شوم په عین حال کې باید ووایم چې امریکا په موږ ډیره ګرانه ده.
We love the USA and we love what's happening.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ترامپ د کووېډ 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. څلور اویا کلن ترامپ په والټر رید روغتون کې بستري شو او لومړۍ میرمنه په سپینه ماڼۍ کې قرنطین ده. ډاکټرانو که څه هم ډاډ ښودلی چې د ټرمپ وضع مخ په ښه کېدو ده او له روغتون وتلی شي، خو تیرو ورځو کې دوه واره د ټرمپ په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شوې وه چې له امله یې هغه ته د ډیکسامیتازون سټرویدونه ورکړل شوي. ټرمپ داسې وخت په کرونا اخته شوی چې د نومبر درېیمې ولسمشري ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې. په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کسان کرونا نیولي او د قربانیانو شمېر هم تر بل هر هیواد ډېر دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې نږدې 210,000 کسان مړه شوي. ټرمپ د کرونا وبا د